په پیښور کې د مخام شپږ بجې شو دن کو د مشال ریډیو په خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر په اړه د معلوماتو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خو د خبرونه پیل خبرونه کوو. سرټکی د کورونا او بهرنیو فشارونو باوجود پاکستان لدی هیواد د بیسناد افغان کډوالو دستنولو بهیر پیل کړی دی. په کورمه کې د رزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د شمالي وزستان په میرلی کې پرون د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی او نن له غزې تړانګې نه یو شمیر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان دا غوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوی دی. اوس بشپړ خبرونه. په داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناده افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی، د هغې بعد د بشري حقونو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR مشر فلیپو ګراند ته په استولي لیک کې ویلي دي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. یو شمېر ملتپاله او نور ګوندونو بیا پرون په کوټه کې له پاکستانه د افغانانو د ایستلو پر ضد لویه مظاهره وکړه. بلخوا نن د نومبر پر لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپا د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړ. پر تورخم لاره افغانستان ته ستنېدونکي یو کډوال زیارت ولی مشال ډو ته وویل د پاکستان په جیلم کې څلوېخت کال تیر کړل خو دا ستوګنې قانوني اسناد ورنکړل شو.
نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې. پر زندگی مې 40 سال مې تیر کړل. ما ته تر اوسه پورې نشنلټي ملاو شو، نه را تر چا کارډ راک بچان مې ذلیله ز ذلیله.
د پاکستان د کورونا چارو لړمحالی وزیر سرفراز بگٹی د اکتوبر پر 13 یعنی پرون په ویډیوي بیان کې ویلي چې د نومبر لومړۍ نیټه نه د بې اسناده بهرنیانو پر ضد قانوني کاروایی پیلوي. د خیبر پختونخوا د کورونا چارو وزارت مشال لډو ته په لیګلی بیان کې ویلي چې د اکتوبر له شپږمې څخه تر 13 پورې ټول 1,403,000 بې اسناده افغانان په خپل خوښه افغانستان ته ستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو ادارو د اکتوبر پر 20 په اسلام آباد ټینګار کړی و چې د بشري حقونو د ناورین تر زیږیدو مخکې د افغان کډوالو بیرته افغانستان ستانت د لیګلو له پریکړې په شاشي. په کورمه کې د رزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه نه ده درېدلې. د صدی او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشال ډو ته وویل چې د کمشتر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې په اوربند سلا شوې. خو د ده په وینا پر هغې سربیره د برې کورمې په یو شمېر سیمو کې لا هم جګړه روانه ده. ملک عبدالولي خان زیاته کړه چې د پولیسو پوځ او ملیشه سرتیرو د کورمې د خوار کلي صدی بالشخیل مرغی چینی او سنگینې کنټرول نیولې او هڅه کوي چې امنیتي پر ځای کړي. په کورمه کې د اکتوبر له 23 د سنی او شیعه ډلو ترمنځ په پیل شوې جګړه کې تر دې دمه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 نور ژوبل دي. د شمالي وزستان د پولیسو ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډز وژل شوی دی. د شمالي وزستان د پولیسو مشر روخان زیب زیاته کړې چې دا ماشوم عابد نور نومېده، د میچخیل کلي وو او د میرلی له هرمز دینی مدرسې نه څو ورځې وړاندې نامعلومه کسانو تښتولی وو. د ماشوم کورنۍ له پولیسو سره د هغه د لادرکۍ رپورټ هم درج کړی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي او هڅه کوي په کې ککړ تنان ژر ونیسي. مشال لډو د خپلو رپورټونو پر اساس ویلی شي چې روان 2023 په شمالي وزستان کې په شو 20 هدفي بریدونو کې تر 50 پورې قومي مشران، سیاستوالان، ځوانان او حکومتي اهلکاران یا خو وژل شوي او یا هم ژوبل شوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له طالبانو غوښتنه کړې چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې هم نه دی خول شوی. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون د ملګرو ملتونو کارپوهانو د ندا پروان او زولیا پارسي او د هغوی د کورنۍ او د غړو خوشي کول یو بیړنۍ موضوع بدلې ده. د دواړو مېرمنو ته قانوني استازیتوب نه دی ورکړل شوی، نه په کوم جرم تور نه شوی او نه عدالت ته وړاندې شوی دی. بلخوا په کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. افغان طالبانو د 2021 له اګست میاشت راهیسې چې د کابل واکې ترلاسه کړې د افغان مېرمنو پر کار او د نجونو پر تعلیم محدودیتونه لګولي دي. نن د نومبر پر لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهر ملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وزي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. په عین وخت کې اسرائیلي پوځ په دې محاصره شوې سیمه کې د حماس وسلوالې ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د بلکې د عملیاتو تیز کړی دی. د دوه په مرسته د تړون لاغې وروسته د مصر، اسرائیل او حماس له ترمنځ شو چې د فلسطین د سیاست محکمې د کډوالو یو کیمپ ته نږدې د اسرائیل په هوایي حمله کې د 50 کسانو د وژنې خبر ورکړل. بلخو اسرائیل ویلي ول چې په هغه حمله کې د حماس یو مشر کمانډر او ځینې نور غړي وژلي ول. په غزه کې د مخابراتو یوې ادارې پال ټل نن ویلي چې هلته د ټلیفون او انټرنیټ شبکې کار نه کوي. ټاکل شوی له غزې نه با بهر ملکیان او سخت جوبل کسان د اسرائیل او مصر ترمنځ پر رفاه پوله مصر ته اوړي چې هلته به روغتیایي خدمات ورسول شي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، دونکو پروانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. له پاکستان تورخم او چمن لارو د افغان کډوالو افغانستان ته د سنیدو لړۍ تیزه شوې. نن پر تورخم یو افغان کډوال مشال لوي ته ویل دوی په ډیره بیړه ایستل کیږي او پوهی کی چې له سختو ستونزو سره به مخامخ شي.
موږ له ډیر کم ټایم راغو شو هر څه پاتې شو اوس دا چې کوم کورونا موږ سره تقریبا روان دي هغه ډیر داسې دي چې د هغه سرپناه نشته.
پښتون ملت پاله سیاسي ګوندونو بیا د افغان کډوالو د استلو پر پالیسۍ نیوکې کړې دي. د ملي جمهوري غورځنګ مشر افراسیاب خټک وایي د پاکستان د اقدام د نړیوالو تړونونو سرغړونه ده.
کوم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی د یو ایس آر کینی پاکستان کینی دا خو درې فریقي معاهدې دي او ټولې معاهدې خو لاندې کړې.
او د باجوړ د عنایت کلا بازار مشر وایي د سیمې خلک امنیتي ستونزو زخته اندېښمن کړي.
هر څړه چې قدر د چسپین جامې غوښتي او رچا سره لخت غاړه غو په بازار کې دی خو ارستم خیال کې استم خیال کې بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
هله د مشال رادیو سره اوس مشال رادیو ته وګي په دې د خبرونه په دې ولن لمای کې تر ډیره هم د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو لړۍ پاړه تاسو ته معلومات تاسو درکو ځنې تبصری هم لرو مرکی هم شته دي. د پاکستان حکومت له هیواد د بهرنیانو د استلو د ورستای نیټه په اړه وضاحت کړی دی او د هیواد داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوکټي رویټرز اجانس ته ویلي چې ورستای نیټه پرون نه بلکې نن د نومبر لومړی ده. تر دې وړاندې د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي ورستای نیټه د اکتوبر 1 یاد کړې او حکومت ویلي ول چې د ورستای نیټه تیرېدو پس به بی اسناد د کډوال نیسی او خپل هیوادونو ته به ستنوي. خو د بلوچستان چارواکو ویلي چې وار لمخه یو شمېر افغانان نیولي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په دې اړه سمد شبنم له کوټې حال راکوي.
سهار مهال موږ ولیدل په پښین سیمه یا پښین بازار ته چې کومې لارې راځي نو پر دې باندې پلیس چې وو هغه ولاړ او د خلکو چیکینګ یې کاوه د غوی اسناد یې قتل. نو کوم خلکو سره چې به اسناد نو نو هغه نیول او د گرفتاری د پاره هلته چیرې چې د پښین پونځي یا کالج دی هلته ځای کیمپ ورته جوړ کړی نو هلته استول. کله چې زبر هغه کیمپ ته ورغلو هلته ووینو چې هغه خلکو سره خبرې وکړو او هلته د میډیا لپاره داسې ترتیب نو جوړ شوی چې هغه یا د دې سم لیدنه وکړي یا د دې کم خلک چې نیول شوي دي د هغوی سره خبره وکړي. خو یو پلیس چارواکي د نوم نشو دلو په شرط وویل چې موږ دغه ناکه په بیلابیلو سیمو کې لګولې دي د خلک نسو راوړو. دا وخت چې کم د پښین پونځي وو په دې کې د سلو په شاوخوا کې خلک نیول سوي دي. پلیس دا وایي چې هغه هیڅ یو اسناد نه لري. پلیس دا هم راتوول چې کم خلک چې دي لومړی موږ پر سړکونو درېژو نن ورځ کم خلک چې اسناد نه لري هغه به نیول کیږي. په را روانه ورځ به بیا موږ داسې کوو چې دا غوي د کورونو نشاندهي وکړو چې چیر دغه اسناد نه لري دا خلک.
سمت شبنم ول بلوچستان یې مونته معلومات راکول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا ویلي چې وار لمخه تر 140,000 کډوال د تورخم لاري افغانستان ته ستانه شوی دي. د ستنېدو د لړۍ نن هم روانه ده. په خیبر کې زمونږ خبريال فرهاد شینواری نننې حال صدا سره کوي.
نن صورتحال لکه مکمل بدل شوې ده. ما چې نن وکتل نو لنډ کوتل کې چې کوم یو کیمپ جوړ شوی افغان کډوالو د ګوتو او سبتولو لیا بایومټریک او دا غزین استنولو عمل لپاره نو لومړی گاډي دلته راځي تر ډیره وخت پورې ولاړی د مشمان مرمنې سپین ګیری پکې ناستی دا تیر اخته کا د دوی دا ټول رجسٹریشن مکمل شي دا بیا نورو گاډو کې تورخم ته بوزي او چې دوی نه کومې کډې پاتې شي او د غټ گاډي چې دوی پکې ل پېښور لنډې کوتل پور راغلیو نو دا بیا یوازې یو ډرایور او د کورنۍ یو تن ور سره پریږدي او سامانونه یې په هغه خپلو لاریو کې ځي او گاډو کې او دوی بیا نورو حکومتي گاډو کې دوی د رجسٹریشن نه پاس تورخم ته وړل کېږي نو دوی افغان وګړو سره دا اندېښنه وا چې اوس که موږ تورخم ته ورسونو بیا به خپل گاډی په کوم ځای کې پیدا کوو د پولې دې اړخ ته به موږ بیا ورخیږو که هغې اړخ ته به ورخیږو
او دین علاوه فرهاد کدا سی لنډ جواب را کی تاسو د تیر ورځو په مقابله کې د خلکو تعداد زیات شوی دی کم شوی دی څنګه دی
بالکل خلکو او شمیره چې کوم دی دا زیاته شوی و ما چې په حکیم کې د نننه خپل اندازه ولګول اول تم چارواکو سره خبرې وکړې نو دوی ویل سخوا او شاسل کړي چې کوم دی هغه په کیم کې د نننه ولاړې وي بیا د لنډی کوتل نه تر په خبره پوري ځای په ځای باندې هغه کډوال هم ولاړ دي په لاریو کې چې غویل د کیمپ ته نه دی ورپرې خپل شوی او نه په کیمپ کې دومره ځای شته چې دغه لارې ورپرې دي نو غوی ډیر مشکل سره مخ دي دا اوس بارانم په شروع شو ځنې کډوالو ترپالونه را خوراک کړل په لارو خو ځنو سره بیا نشته او دوی مطلب ده چې خوراک څخه ته هم رسایی نه لري
فرهاد شینواری او مونږ ته له خبره حال راکړ چې هلته ظاهر ده افغان کډوال روان دي ستنیږي خپل وطن ته بیرته او ګڼه ګوڼه ده د هغوی لپاره څه څه پروګرامات حکومت په پام کې نیولي دي د پاکستان حکومت بیا اعلان د دغه اعلان وروسته چې ګڼ شمېر افغانان د تورخم او چمن له لارې افغانستان ته تللي په دې کې هغه کډوال هم دي چې پاکستان کې زیږېدلي او هلته ستر شوي دي لوی شوي دي هلته عمرونه تیر کړي دي له دغو تلونکو کسانو سره بیا هم فرهاد شینواری په خیبر کې خبرې کړې دي او موږ ته رالیږلې دي راځي وایو
زیارت ولی رالم ضلع جیلم نه روان ما پختیا ته نه مې پختیا لیدلې نه مې کتلې په زندگی نه هم دلی پره زندگی مې دلته تیر کړل چالیس سال مې تیر کړل ما ته تر اوسه پورې نیشنل ټیم ملاو شو نه راته چا کارډ راکړه بچیان مې ذلیله زه ذلیله میاشت د ټیم راکړه میاشت کې به زه کور خرڅوم کاروبار به خرڅوم گاډی به خرڅوم زه به څه په میاشت کې وکړم چې تا میاشت ما ته ټیم راکړه ټول دې ذلیله کړو چا سره به پیسې چا سره به نه اوس ما ته خپل کور نه دی مانو خپله صوبه نه ده راته معلومه زه تا وشړلم پلار مې دلته پیدا ورور مې دلته پیدا نو دومره خو باد وکړي که نه چې دستی دستی کار وکړي ماشومان پکې دي بیماران پکې دي هر رقم خلق پکې دي
زمانوم دی محمد زمان مونږرالو د راول پنډی نه په دې سره سره زمونږ ډېر زیات مشکلات چې هغه مونږ ډېر کم ټیم راکو هر څه پاتې شو اوس دا چې کوم کورونه مونږ سره تقریبا روان دي هغه ډېر داسې دي چې د هغې سرپنا نشته هلته د هغې کورونه نشته ځمکې نشته هغوی ته داسې اندازه نه لګي چې زمونږ د کم ملک نه کم دی ته هغې ته داسې محسوس چې پاکستان زمونږ ملک دی او پاکستان نه مونږ روان یو نو کم ملک ته ځو
زما نوم جهانگیر خان دی او د ګجر والی راغلی او اوس روان جلال آباد ته عمر مونږ نه بیراج د پنجاب دی ها عدالت اول زلواري مو وطن ته
نو تا ته څنګه ښکاری
نو چالت لاړو مې پته لګی کی چالت بس حالات یې سو حساب کتاب به
څه کار ژوند کو
زه نن به یم څه سامان پات شو لکاو څم راغون کو څم تا پنجاب ته دم پره غوښته ات بارے ان کا سوال لږ دا روز موږ سامان درا به خرج کيو پیسې به درا راولې گئنو دا غوې چې ګوز دا غل در بیګار ولاري مشمالان دي دا مشکلات درو را او با چې ود دې بندوبست نه دی موږ خپل روپي ورکو
صابر خان پینډای نه ننګرهار ته څم نه لرو چا تلاش سبو کوزل ته هم لګه مزدوري مزدوري کوله دېډم کوله بچول هم نه پخه پیدا کوله هل ته چلاش نه مزدوري شته د خښتا بل جمع امر روان دي نه سرپناي شته نه بيسته
رشتہ دسی د افغان کډوالو خبرې وی زمون له خبريال فرهاد شینواری سره نن په تورخم کې کړې وی هم په دغه موضوع کې په پاتې شو بلابل سیاسي ګوندونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې بیا اسناد افغان کډوالو ته دی افغانستان ته د ستنیدول لپاره نور وخت ورکړي دوی د غوښتنې په داسې حال کې کړی چې کډوالو ته د حکومت لخوا ورکړل شوی نیټه نن یعنی د نومبر پر لومړی نیټه پای ته ورسېده تر دې وړاندې داسې ویل کېده چې وروستۍ نیټه پرون یعنی د اکتوبر یو دیرشمه وه خو د داخله چارو نگران وزیر سرفراز بوګټي هم نن رویټرز ایجنسی سره په خبرو کې وویل دا وضاحت یې وکړل چې وروستۍ نیټه نن یعنی د نومبر لومړی ده خو دې باوجود حکومتوار لمخه د کډوالو د نیولو او خپل هیواد ته د ستنولو چارې پیل کړې دي. تفصیل شانواز ترګزیرا کوي.
د پاکستان قوم پرستی او مذهبي سیاسي ډلې د افغان مهاجرینو د پاکستان د وستلو په حواله سروای باید د دوی د پاره کوم طریقې کار جوړ شي، نه چې په زور دی وستل شي. دوی وایي تلون کې خلک د تاوان سره هم مخ نه کړی شي. د نېشنل ډیموکراټیک موومنټ یا قومي جمهور غورځنګ یو مشر افراسیاب خټک مشال رډیو ته د نومبر په ولنې نیټول هغه افغان کډوال چې کلونه دلته تیر کړي، روزګارونه دي، کورونه دي، خپلوالۍ دي، نو دوی ته د یوې میاشتې نوټس ورکول او بیا وستل ډیره کمه موده ده. باید دغه موده لاغزیدلې وي.
دا نه قانوني دي، نه بین الاقوامي قانون سره سم دي، نه دي مقامي قانون سره سم دي. خلک چې دومره لوی کچه باندې مهاجر یا کډوال بیرته لیږي، هغه د پاره چې کم ځای ته ځي هغه خلک هم کینی، یونیسیار کینی، پاکستان کینی. دا خو درې فریقي معاهده دي، د پاره کې پخوانی معاهده موجود دي او ټول معاهده خپل لاندې کړي.
د پاکستان حکومت افغان مهاجرینو ته د پاکستان د وطن لپاره د اکتوبر تر 1 پورې وخت مقرر کړو. دغه نیټه د رضاکارانه واپسۍ لپاره مقرر کړی و. ولې تر دغه وروسته به د پاکستان د حکومت په وینا هغه کډوال چې پاکستان کې په ناقانونه ډول میشت دي او هیڅ قانوني دستاویزات نه لري په زور به وستل کیږي؟ د عوامي نیشنل ګوند د مرکزي دفتر د ایکس یا پخوانی ټویټر د یو خبر پاڼې تر مخې د ګوند مرستیال مرکزي صدر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی غوښتلی غیر رجسٹر افغان مهاجرینو د رجسٹریشن د پاره هم باید کومه طریقه جوړ شي، ځکه که یو څوک مهاجر دلته په قانوني ډول وسیدل غواړي هغه ته د اوسېدو حق ملاو شي. مشهد رډیو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د بلوچستان د صدر کارخان ودان سره رابطه وکړه، نو هغه هم په دې موضوع خپل نظر څه داسې شریک کړه.
بل دا دی چې په افغانستان کې یو یا گسر په دنیا کې څوک یو استرالی حالت سی یو داسې حالت سی چې خلک ولاړ سي په د اوس نوی خلک سره غل دي، د دې لپاره د دې خلکو ډاکومنټس لګیا دي، خلک روان دي بهر ملکو ته. که په دې کې مثال یو داسې دغه چې دوی اوس جوړ کړی د درې میاشتو موقت حکومت چې کوم د کړی دي اعلان کړی دا ټیک نه دی. په کار دي چې دوی د دې لپاره یو حالات د خپل نوی چې الیکشن کیږي دا غته پریږدي هغه بخپل پیسلو کې.
د اکتوبر په شپږ وشتمه په سینټ کې د جماعت اسلامي ډلې سره تړاو لرونکي سینیټر مشتاق احمد خان یو درخواست ورکړ چې د افغان مهاجرینو په موضوع د په سینټ کې غنی خبره وشي. په دغه کې لیکلی د افغان مهاجرینو په زور دستي واپس کول غنی سنگینه مسله ده. د لیکلی افغان مهاجرین واپس په زور لیږل غیر قانوني، غیر دستوري او غیر انساني عمل دی. د بیا د نورو خبرو ترڅنګ دا هم لیکلی د نگران حکومت سره د داسې فیصلې کولو اختیار هم نشته. همدا شند جمعیت علماء اسلام فیډل خبر پښتونخوا ترجمان حاجی عبدالجلیل جان هم د نومبر په اولنې نیټه مشال رډیو ته وویل د دوی د ډلې دریز د اولنې ورځې نه واضح دی. نو هغه څنګه
یوازې د پاکستان مسله بلکې د پاکستان او د افغانستان مسله ده. دې کې تعلقات هم متاثر کېدی شي، دې کې ظلم او زیاتم کېدی شي چې دواړه ملکونو کمیشن دې جوړ شي او دواړه ملکونو د خپلو کې کینی او د دې د تلو طریقه کار ته کې دغه سه سختې سره ظلم او جبر سره وستل چې دا مهمان د مونږ د پښتنو د روایتو نوم خلاف دي. غیر قانوني سنوم رویا د سه اختیار نشي چې هغه د اخلاقونو پرېوتی وي یا زمونږ د روایتو نه لاندې وي.
د اکتوبر په 19مه قومي وطن پارټي په خپل ایکس پان د دغه ګوند مشر آفتاب احمد خان شرپاو یو بیان جاری کړی چې نوموړي پکې ویلي د افغان مهاجرونو په وسترو نگران وفاقي حکومت د پښتنو مشرانو سره هیڅ سلا یا مشوره نه ده کړی. تیر حکومتونو به دغه شان مسلو باندې دوی سره بحث کاوه او د نوموړي په دغه خبر کې زیاته شوې حکومت د مهاجرینو د وسترو نیټه نوره وزنډوي. د پاکستان پیپلز ګوند سره تړاو لرونکي او د سینټ غړي بهرمن تنګي بیا د افغان مهاجرینو د وسترو په حق کې هغه مشال رډیو ته وویل هیڅ یو هیواد ناقانون خلک په خپل وطن کې نه پرېږدي او د ملک یو باسي.
د پاکستان یو ملک دی، یو قانون دی. که نور ملکونو کې غیر قانوني کس نشي پاتې کېدی نو ولې پاکستان کې پلکونو خلک غیر قانوني خلک اوسيږي؟ نو لہذا زه د دې په حق کې بالکل نیم چې پاکستان حکومت ته غوې لټیم ورکي، بلکې زما دا مطالبه ده د حکومت وقت نه چې د غیر قانوني افغانانو د پاره د مزید سخت اقدامات وچت کی.
د ځینو افغان هنرمندانو مهاجرینو رخوا پیښور هیکورټ کې مقدمه هم اچول شوې چې دوی پکې ویلي که واپس لاړ شي یا ولېږل شي هغه ته ژوند ته خطر دی، باید داسې ونه شي. بل خوا په سینټ کې د سینیټر مشتاق احمد خان په درخواست اورېدنه هم ممکنه ده زر وشي. نو لا هیڅ نه ده معلومه چې د هیکورټ دننه د مقدمې او په سینټ کې د درخواست وګینې کوم رقم نتیجه راوځي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر سرفراز بوګټی نن وضاحت کړی چې د بهرنیانو له هیواده د ایستلو وروسته نیټه پرون یعنی د اکتوبر 1 نه بلکې نن د نومبر لومړۍ نیټه ده. حکومت وار له مخه د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو لړۍ پیل کړې ده. حکومت وایي بهرنیان ځکه ستنوي چې قانوني اسناد یعنی پاکستان کې د استوګنې اسناد نه لري. پښتنه دا ده چې د حکومت دا دلیل څومره قوي دی؟ دا پښتنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ په افغانستان کې د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن څخه د دې مرکې په پیل کې کړی ده.
ویوی کې درې سره اسناد نشته. نو اسناد ورکول خو زما ذمہواری ده، د حکومت ذمہواری ده، دا د حکومت مسؤلیت ده. کم افغان فامیل د څه ده چې هغه دا ویلي چې موږ نه رجسټر کیږو، موږ ته اسناد مراکوي، چې څوک ورشي هغه د هغې درج کړي او هغې له دغه ورکړي او شناختي کارډ له ورکړي. دا د پاکستان د حکومت کمزوري ده، د مامورینو کمزوري ده، د مامورینو ناکامي ده. او بل چې دې خلکو څه نقصان رسولی دی، دی د پاکستان نه څه غواړي نه خپل نوکری، خپل مزدوری کوي، خپل لا کوي، یا په ټرانسپورټ سیکٹر کې، یا په کنسٹرکشن کې، یا په فارمنګ کې، یا په بل سیکٹر کې. او شل شل کال دیر شل کال سلوی خل اس کال اوشو اوس غی په شل درې په نقص باندې ته د کورونا رو باسي. دا ظلم دی او دا بالکل د انصاف خلاف خبرې دي، دا غلطه پالیسی ده. او دې په نتیجه کې بعد پاکستان اړیکې
هم دې ته بزر اتلم. رستم شاه مومن صاحب، سوال اول به زه د نگران وزیر اعظم په دی حواله کوم. دلیل ورکی هغه ځخه په لاهور کې په لمس کې په دی حواله باندې پښتنه وسو چې افغان نان ولی وباسین، او هغه دا ویل چې دلته په دومره غټ تعداد کې د دې خلکو اوسېدل چې هغه د دې ملک د پاره نه ټیکس ورکوي، نه څونو ورکوي، او بس هم په دې وطن کې اوسي، نو داسې کسان په غیر قانوني توګه دلته نسی پاتې کېدلای. نو ستاسو په خیال باندې د حکومت پر دې ځای باندې دلیل چې څنګه یو غیر قانوني خلک په یو هیواد کې وي، په فرانس کې وي، په امریکا کې وي، په لندن کې وي، په یو ځای کې څوک په ناقانونه توګه څوک نه پرېږدي، نو دا د حکومت حق دی چې دا فیصله وکړي او هغه وباسي؟
نہ دا خبر دے غلط گئی دے پے خبر زان نہ پوئی کہ کم یو سڑے پٹول دنیا کے بین الاقوامی قانون دا دے کہ کم یو سڑے یو بل خپل ملک پری دی دے یری دے وجنا، یا دے غربت دے وجنا، یا دے دغه دے وجنا چې تا غت زان ته خطرې، یعنی مطلب دا چې هغه پس باز وجوهات باندې دا دن ته خطرې. نو هغه سڑے چې بل ملک تلاشی پناه واخلی، نو چې کم ځکه پناه واخلی اغه ملک تا په بین الاقوامی قانون کې دا اجازه نشته چې دا سړی دا فامیل واپس به ته وليږي، ځکه چې هغه حالات نه راغلي ته حالات به څنګه ورلېږي. او بیا راشو افغانستان ته، افغانستان خو خپل خلک روان دي، هغه خو اقتصاد خراب شوی دی. امریکا چې کم نه غشپک بلین ډالر نه ور کوي، یو د اروپا ول ملکونه هغه هیوادونه شپک 2 میلیون ډالر نه ور کوي، دغه خو 8 بلین ډالر د افغانستان د دولت امریکای او اروپا ملکونو هیوادونو سره دي، دا نه ورکی. نو په دې وخت کې دا خلک به ور لیگل دا د پاکستان او د افغانستان یو خدای چې افغانان ته په تکلیفي افغانان تر وباس رښلو ډیر شو کالو د خپل کورونه وباس په زور لیگا په بیزته لیگا. دا به خبره ده او بل چې دا به افغانستان او د پاکستان پاړي کو باندې
هم دا ډیره مهمه نقطه ده. رستم شاه مومن صاحب، یعنی په دې باندې ک چرته دا خلک ګوزي یا لاړ شي یا پاتې چارڅ تیوي د خپل یعنی په مجموع کې په افغانانو کې او د افغان حکومت چې د طالبانو په لاس کې دی، دا غو ترمنځ په تعلقاتو باندې په با افغانستان او پاکستان په پا مجموعي تعلقاتو باندې به دې څه اثر وي تاسو په
ډیر منفي اثرات به تر عمر به خبرې دیږي. او افغانستان به مجبور شي چې د ترکی سره او د هند سره او د نور دغه سره چې کوم دی خپل اړیکې ته دا کی مضبوطی کی، هغه باندې پاکستان خپکیږي او دا پیداوار به د پاکستان خپلې، د دې مسولیت به د پاکستان خپلې.
اواسي په افغانانو کې به د پاکستان ایمیج څه کم دی، چهره څه کم ده، د جذبات څه کم دی، دا غو باندې به څه اثر وي؟
هغه مخ کې نه ډیر منفي دی، دنه پس به نور منفي شي، ځکه چې په دې توګه باندې چې اوسه پورې افغانان چې کوم دی جاس پناه غوښتي دغه څنګه باندې چا اوسه پورې دا نه دی وخت دی چې دوی چې وباسي. بل دا چې د دې دا وخت به ډیر چې کم نه نوټیس ارګنایز دي، البته چې کم نه دا نه روباسي د کورونه به روباسي په زور به په ټکونو کې تیرې او هولډینګ سنټر ته به لګي، البته به دوه ورځې څلور ورځې شپږ ورځې هغه نه پسه به په ټکونو کې راکې او بیا به چې کم نه سره دا بیا به لګي، بشي به دوی ټول خپل سکولونه روباسي، دکان کاروبار به ختمه، چا دی باندې قرض دی، دوی په چا قرض دی، هغه ټول لاړ رالو. نو دا خو مشکلات دي کنه شل ورځې په نوټس باندې تر سلویختو کالو کډې څنګه وباسي.
د افغانستان لپاره د پاکستان له پخوانی سفیر رستم شاه مومن سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه وکړه. د پاکستان ته له افغانستان د کډوالو بهیر تر هغه وروسته پیل شو کله چې په 1999 کال کې د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه افغانستان ته ننوتل. لغه رئیس په ملیونونو افغانان په پاکستان کې میشوي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR ویلي 44 لکه راجستر افغانان پاکستان کې اوسي. هو پاکستان حکومت بیا ویلي چې لدې پرته 44 لکه ناراجستر هغه هم په دې هیواد کې ژوند کوي. په دې کې لوی شمېر افغانان هم دي چې له لسیزو راهیسې په پاکستان کې اوسي، هلته کاروبارونه کوي. پوښتنه دا ده چې که دا افغانان وشړل شي نو دوی به د پاکستان پر اقتصاد مثبت او که منفي اغیز وي. دا پوښتنه زمونږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان سوداګری اتحادی له پخوانی مشر دارو خان اسگزی څخه کړی ده.
اوله خبره خو دا ده چې د پاکستان پر اقتصاد باندې بوج دی او کنه. دویم سوال به دا هم جوړیږي چې آیا د دې په دې ځای اوسېدنه کې د افغانستان په اقتصاد کې څه برخه شته که نشته؟
شته. اول به د اولې پوښتنې ته تاسو راسئ او دا دومه بیا تاسو مهمه راپورته کړه به جواب راکړئ. یعنی د پاکستان د پاره په داخل کې دا یو بوج دی کنه د پاکستان پر اقتصاد؟
دا څه دي چې ډېرې داسې ځایونه شته چې په هغه کې د پاکستان اقتصاد ته زیان رسیږي. لکه د مثال په توګه دلته مزدور په ډېره کمه بیه دلته کار کوي. پرون نه بل ورځ دا چې کوم د کویلې قانون چلی د دې د ملګری سره میالوالو هغه ویل چې جی ڈی سیل زموږ میټینګ راغوښتي دي. هغه ویل چې موږ موټران دراستو سی سره چې کوم افغانان دي دا به موټرانو ته ورچوي دا به لږې. نو هغه ویل چې د دې سره به د زموږ چې کوم د کول مین بزنس دي دا به په ټپه ودرېږي. همدغه رنګه چې کوم کښتګر دي د هغو سره چې کوم افغانان کار کوي هغه ته ډېر زیات زیان رسیږي. په دې حساب باندې چې دی د دوی د دې ځای ستلنه په افغانستان کې به ودانی جوړه کړي یا بنې کې جوړه خو په پاکستان کې دلته خلکو ته دغه رنګه زیان رسیږي چې د هغو کارونه چې دي هغه هغه ته په ډېره ګرانه بیه بیا در په خود په خوا په رنګ نه تمامېږي دغه تورته ګرانېږي.
شاو په دې کې دا بله پوښتنه تاسو خپله راپورته کله چې دغه افغانان چې دلته میشتي کنه پاکستان کې دننه دا به د افغانستان په اقتصاد کې د دوی یو برخه وله؟ یعنی لاغو باندې هم هغه ته ګټه رسوله؟
کاکړ صاحب د بده برخه چې څونه افغانان پاکستان ته راغلي دي هغه د افغانستان شتمنی ټول د ځان سره پاکستان ته راوړي ده. او دلته چې دوی څه ګټي کوي څه په د دوی شتمنی ده دا ټول دلته دوی په دې باندې ځکه اخی په دې باندې کورونه اخی په دې باندې دوکانونه اخی په دې باندې کاروبار کوي افغانستان ته د دې ګټه نه رسیږي.
اخیری پوښتنه کوم هغه دا چې په پاکستان کې د افغانانو څخه دومره غټ تعداد کې دي چې 14 لکه که د حکومت شمیرې ومنل سي نه رجسټر شوي دي او 14 لکه بیا د ملګرو ملتونو وایي چې هلته دي نو دا شاوخوا تقریبا 3 میلیونه کسان یا 1.5 لک کسان جوړیږي. د دوغو په بهر ملکونو کې په اروپا کې په امریکا کې په دې کې کورنۍ هم دي نو هغه هم دوی ته پیسې ورالېږي هر میاشت. نو په دې برخه کې به د پاکستان څخه کمی پیسې راځي پر هغه به تاسو ښکاری اغیز وکړي کنه؟
دا چې د کاکر صاحب دې کې ډیر زیات د پاکستان اقتصاد ته نقصان رسی که عملی طور واقعي چې کوم دا چې کوم 3 میلیونه افغانان دوی یادی چې دلته دي او دا ټول افغانستان ته دوی ولېږي دا پاکستان پر اقتصاد باندې ډیر غټ د دې اثر لویږي او ډیر بد اغیز لویږي. ځکه چې دلته چې دی چې د ډیرو پیسو چې کوم ټریډینګ دی انډستری نه فهم بلکې په انډستری کې هم برخه اخیسته ده چې کوم ټریډینګ دی په ټریډرز کې چې دی دا افغانانو ډیر غټه برخه ده او د ورځې کاروبار په ډیر غټ مقدار باندې افغانان کوي. د ایران سره په ډیر غټ مقدار افغانان کاروبار کوي. دا چې کوم د جولري یا د سونی کاروبار دی د زرو کاروبار دا د ډیر غټ هدا کپ پېښور کی کپ کوټه کی کپ کراچی کی په دې کې د افغانانو ډیره برخه ده. دا چې کوم د پیسو راکړه ورکړه د منی چینجر په دې کې ډیره زیاته د افغانانو برخه ده. کچیر افغانان هغه افغانان دوی د دې ځای سره د وڅلو ورته وای چې کوم افغانان په دې ځای کې کاروبار کوي نو په دې باندې خو د افغانستان ډیر غټه ګټه ده او د پاکستان ډیر اقتصاد ته نقصان ده.
د پاکستان سوداګرو اتحادیې له مشر دارو خان اسگزی سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده. په پېښور کې د مخامش پګنی بجې شوې دي. لند خبرونه وګورئ. داسې حال کې چې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل شوی دی. د هغه هیواد د بشري حقوقو کمیشن ویلي د افغانانو په زور لیږدول بشري ناورین زیږولی شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن مشر هینا جیلانی پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیت سی آر ته په لیږلي یو خط کې ویلي چې له پاکستانه په جبري ډول د کډوالو ایستل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. ملخوان د نومبر په لومړۍ نیټه د پاکستان چارواکو د لوړګي له کیمپه د بې اسناد افغانانو ستنولو بهیر پیل کړ. په کورمه کې د رزبندۍ د اعلان باوجود د شیا او سنی ډلو ترمنځ جګړه روانه ده. د صدی او قومي مشر ملک عبدالولي خان نن مشالډو ته وویل چې د کمشنر په مشرۍ په پرونی جرګه کې دواړه خواوې پوربند سلا شوي. خو د ده په وینا پر هغې سربیره د بره کوربه په یو شمېر سیمو کې جګړه روانه ده. د شمالي وزیرستان د پولیسو او ځایي خلکو په وینا پرون د میرلی په زیرکي سیمه کې د یو اتکلن ماشوم جسد موندل شوی دی. پولیسو ویلي پر ماشوم اول تشدد شوی او وروسته په ډزو وژل شوی دی. پولیس وایي د پیښې پلټنې پیل کړي دي او هڅه کوي پکې ککړ تنان ژر ونیسي. د افغانستان لپاره ځانګړي رپورټ ورکوونکي ریچرډ بینټ په ګډون ملګرو ملتونو یو شمېر کارپوهانو له افغان طالبانو وغوښتي چې د ښځو د حقونو هغه دوه دفاع کوونکي زر تر زره خوشي کړي چې دوی په خبره له یوې میاشتې راهیسې په بند کې دي او د نیول کېدو لامل یې نه دی خول شوی. کابل کې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د نیول شوو ښځو د هغوی د کورنیو په اړه څه تبصره نه ده کړې. نن د نومبر په لومړۍ نیټه له غزې تړانګې نه یو شمېر بهرملکیان او ځینې سخت ژوبل کسان د هغې یوې لوزنامې له مخې وځي چې د قطر په منځګړیتوب شوې ده. او د کرکټ خبردار دی چې په هند کې روان 500 ورځې نړیوال کرکټ جام کې نن د نیوزیلینډ او جنوبي افریقا لوبډلې په پونه ښار کې سره مخامخې دي. جنوبي افریقا اول بیټنګ کړی دی، 350 منډې کړي دي، 4 لوبغاړي آؤټ شوي. دا مهال نیوزیلینډ بیټنګ کوي په شاوخوا 8 اوور کې 8 رنز کړي دي، منډې جوړې کړي دي او یو لوبغاړی سوځېدلی دی. مشال ریډیو ته غوږی اوس ویبلی موضوع تر ازو چې د پاکستان اقتصاد سره تړلې ده. له تیرو 2 میاشتو راځي د پاکستاني روپۍ ارزښت د امریکایي ډالر او نور بهرنیو کرنسیو په مقابله کې یو څه خښوې دی په بره روان دی. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د تیلو بیې هم ټیټې شوې دي. خو د هیواد عام وګړي وایي چې د ورځني اړتیا شیان هماغسې په ګرانو بیو ترلاسه کوي. په مرکز کې نگران حکومت ویلي چې د تیلو په بیو کې تر کمی وروسته یې اړوند محکمو ته لارښوونه کړې چې د روزمره استعمال شیانو نرخونه را کم کړي. خو د اقتصادي چارو ځینې شنونکي وایي د پاکستان عام خلک د ناقص حکومتي نظام له لاسه کړیږي. له پېښور شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
د 13 سپتمبر راسه د امریکایي ډالر په مقابله کې د پاکستاني روپې په ارزښت کې 9% زیاتوالی راغلی دی. د غړول پنړیواله کچا د تیلو په شمول د یو شمېر توکو نرخونه هم راټیټ شوي دي. خو پرچون بازارونو کې په نږدې 2 میاشتو کې په نرخونو کې کملوي کمی نه دی راغلی. عام ولس وایي کله د روپې ارزښت په کمېدو وي یا تیل ګرانیږي د خوراکي توکو په شمول د هر یو سیز نرخ سیواشي. دا 400 کامران علی وایي
چې پېټرول ریټ کم شو او کرایانو کې اس کمی نه راغلی چې راغی براه راست عوام ته پیدا روزي. دغه سي د وړو ریټونه دي، وړو ریټونه زړه په زړه دي. نور شي خوردونوش دي، بیکری شو، فروټ وغیرہ قیمتونه کم شي دي، البته زیات شي دي او کمی کی نه.
اقتصادي پوهان وایي چې کله د روپې ارزښت د بهر ملکیو کرنسو په مقابل کې خکېږي او د پېټرول او ډیزل نرخونه هم راټیټ شي، نو ښکارا خبره ده چې ردې ګټي نیغ په نیغه ولستور رسی. خو په پاکستان کې د حکومت انتظامی کمزورو لوجه دا ممکن نخکاری.
پیخور پوهتون کې د معاشیات او سانګ پروفیسور ډاکټر زلاکت خان وای
د دې ټول ریزنز چې کوم دي نو هغه پور گورننس او خپل ریټ حکومت قائمول چې کوم دي نو دا ورته مشکل دی. دا وجه ده چې پرایس چې کوم دي نو هغه دغه سره نه دی راخته شي کم ریټ سره یا رفتار سره کم سره چې د ډالر پرایس کم شوه دی، زموږ ایکسچینج ریټ ښه شوه دی یا پېټرول پرایس چې کوم دي نو هغه کم شوه.
ولی په 14 اکتوبر د پاکستان نگران حکومت د پېټرول لیټر نرخ کې تر 70 روپو او ډیزل 45 روپۍ لیټر ارزان کړی وو. نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له دغه وروسته په ایکس خپل یو پیغام کې ویلی وو چې د تیلو په نرخونو کې د پام وړ کمی وروسته د په وفاقي او صوبایي کچه اړوند چارواکو ته لارښوونه کړي چې نرخونو قابو ساتلو لپاره سخت ګامونه پورته کړي. په 13 سپتمبر کې د یو امریکایي ډالر نرخ د 300 پاکستانی روپونه سیوا وو، ولی موجوده وخت کې د یو امریکایي ډالر نرخ خوشا 280 پاکستانی روپو ته راکم شوی دی. د کم په وجه چې د بهر هیوادونو راتلونکي توکي او خامال نرخونه هم راټیټ شوي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
پنځوس کال کې نه دی حل شوی، نو په میاش کې او په دوه کې او په څلورو کې خدا نه حل
کیږي. او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي اختلاف راځي څه کوي او سیاست څنګه کوي.
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کزا منگ بچی مریدہ بھی گارے دا لیسا یا دا لوگے لیسا ندوی سا دیس سم زمان سا غم نیسے
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور هم سپڑی او دا تصویر دا لا روشانکولو حد سکوی
دی میڈیا هم دوم رازاد وی سمر دا فوج مشر دے سمر دا پاکستان دلوت مشر دا ترون والا خلق دن تی پورتا کڑی وی کلاشن کو زناڑے سا چولی پس دا خلقو منظر نی ختم شے دا باور نشن کولے چی کم آمن زمونگا ہو آخا واپس
دا بحث دا ہری چارشنبه پورز دا مازیگر پا چلور دمی او دا زیارت پورز دا سحار پر لسنی بجے اور دائیسی
د باجول کاروباریان او سیاسي فعالان وايي په دې ضلع کې امنیتي ستونزو د خلکو پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د دوی په خبره هم دا لامل چې د سیمې کاروباریان د هیواد نورو نسبتا آرام ځایونو ته په تیښته دي. دوی زیاتوي چې د سیمې ځوانان بیا نهیلي دي او په ناقانونه او له خطرونو په ډکو لارو بهر هیوادونو ته د تلو په تکل کې دي. په داسې کې حکومتي او امنیتي چارواکي وايي چې د سیمې د امن پر ځای کولو هڅې یې روانې دي. تفصیل د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
د باجول کاروباریان وای دغه د کاروباری کچه د 500% نه هم راټیټه شوه. د باجول سیاسي فعالان هم د بدمنې پیښو اندېښمن کړي او غواړي دغه سیمه کې د هدفي وژنو چاودنو او د قلنګونو د ټلیفونونو مخنیوي وشي. د عنایت کلا بازار شاوخوا 4000 دوکانونه تړي ریړي او دغه شان د روزګار اډې دي. د دغه بازار صدر عمران ماهر مشاد رډیو ته وویل یوازې په همدغه بازار کې لږ تر لږه 40% کاروبار او کاروباریان کم شوي.
د عنایت کلی بازار چې کم دکان به مثال په 60 لک روپۍ د قیمت او 40 تر اولیدلې ده چې یو دکان به مخکې خلکو په کرایي باندې په 40,000 روپۍ ورکاو هغه اوس په 2,000 او په 10,000 روپۍ باندې وزي. چې کوم دکاندار به سیل کاوه د 50,000 روپۍ هغه 10,000 او 40,000 روپۍ ته سیل لاولېدلې. که بازار ته راشي دومره یېره طرحیي چې څوک په آزادانه باندې هر سړی لکه دانه چې یو خاص خلک مخکې بزي وایي خاصو خلکو ته مخ جنګ و اوس هغه قصه دې هفته را رسېدلې چې هر سړی چې قدر د چا سپینې جامې غوښتي او چا سره لکه ګاړې هغه په بازار کېږي. خو ایستم خیال کې ایستم خیال کې بازار ته سودا له سر نه راځي نه.
تیر ورځ هم د باجوړ په ترخو نومې سیمه کې د قاري اسماعیل په نوم یو تن نامعلومه تنان وژره. په دا لنډ وختونو کې زیاتره د مذهبي ډلو سره تړاو لرونکي تنن وژل کیږي. ولې په جولای 1 باجوړ شنډای موړ کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې په ونډه ځان مرګي برید کې 40 تنن وژل شو. د هغه 14 ذمہواري د داعش په نوم وسلوالې ډلې منلې وه. د باجوړ چیمبر اف کامرس مشر لالی شاه مشاد رډیو ته وویل داسې هم زیاتې پیښې کیږي چې ګین یو څوک په ذاتي دښمنیو کې پټ پناه وژل کیږي. وژن کو یې مخونه پټ کړی وي نو داسې ګمان کیږي چې ګنې دغه هم کومه د ترهګری پیخه ده. لالیشا زیاته کړه
چې کوم خلک دشمنان دي یا خپل بدل علی یا خپل انتقام علی زمونږ مرکزونه بازارونه دلته ټارګټ کول چې کوم دی دا مطلب ده دی د انتظامیه په مخ باندې یو رسوالی نشان دی. نو لهذا زمونږ د حکومت پاکستان له درخواست چې بالکل دلته بدامنی شته دغه بدامنی لپاره مطلب ده کوټلی ګامونه غسل پکار دی او زمونږ خپل قبایلی رواج وسم مطلب دی ژوندې دی پکار ده چې هغه خلک بدی کې دسې جرګي وکړي چې کوم قاتلان دي یا کوم مرګونه خلک کوي یا څه کوي نو باغې کې دروغ جوړ خبر پکار ده چې په علاقو کې د دشمنی مطلب ختم شي.
د پاکستان تحریک انصاف باجوړ د ځوانانو ډلې مشر ریحانزیب خان مشال رډو ته باجوړ کې ځوانان ژوند تیرولو ته پریشان دي ځکه دوی نه ویني چې د راتلونکي به د خرابو معاشي حالاتو او بیا په خصوصي توګه د سیمه ییزې بدامنۍ د وجه روښانه شي.
هر سړی په تیښته کې پاسپورټ آفیس باندې رش جوړ لې چاته لمبر نه میلاویږي. ورور خلک روان دي میډل ایسټ ته یورپ طرف ته په ګران ګران لار روان دي خو د موږ نظر وباسي بس سترګې پټي ځکه دلته څوک چا روزګار کوه غم تباه ده که چانه کوه خاصم تباه ده. نو لهذا حکومت ته بالکل دا پکار دي چې دوی په دې باندې رڼا واچي. روزګار سره تک با جوړ کې یو دکان څوک چلی نو داغه سره داغه کور چلیږي داغه سره داغه روزګار چلیږي.
د باجوړ د سیاسي سماجی ادبي او د صحافت د څنګه سره تړاو لرونکو ځوانانو د ځوانانو ټولنې په نوم یو ډله جوړه کړې وه چې د هغه ډلې هدف امنیت غوښتل وو. دوی به امن پاڅونونه اعلانول د امن لاریونونه او په شریکه به مظاهرې هم کولې. خو هغه ټولنې د تیرو 3 میاشتو راهسې کوم لاریون پاڅون او یا مظاهره نه ده کړې. دغه ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته وویل دوی ته ویل کیږي چې که مظاهره او یا کومه غونډه کوي نو د بدامنی خطر ده خود بیا زیات کړه دوی بیا هم خپل کار نه دی پرېخه او د امنیت لپاره خپل غ خامخا پورته کوي
او پنن پرون کې پتا شو لیدلی چې کله دا علما ښکار شوی دی نو نن پکې تاسو باورې چې دا مسلکی جنگ نمبر لوټل کیږي یا د مذهبي جنگ نمبر لوټل کیږي کورونو باندې هم اثر پرې باسي دا په سټوډنټانو باندې ډېر زیات اثر پرې باسي ځکه چې زما د 15 کالو ماشوم لور ده او هغه بیګا ماته و چې په پاپاز سکول ته نشم تللی ځکه چې خلک وایي چې خلک تختی او گاړو ته اچتی او دا کیږي هغه کیږي تاسو چونه دا ذهنونه دا فکرونه کو دغه شان د یری د وحشت نډکی دا خلک به تعلیم څنګه کی دا به روزګار څنګه کی دا به تګودو څنګه کی دا به خپل مزدوري دیړی څنګه کی
مشاد ریډیو د تیرو څو میاشتو راهسي د هدف وژنو په پیښو چې د پولیسو سره خبرې کړې دي نو دوی ویلي ځینې پیښې خود نامعلوم وسلوالو لخوا شوي البته ځینو پیښو کې یا په هغه ورځ او یا په بله ورځ د وژل شویو وارثانو د خپلو دښمنانو ضد قانوني رپورټونه هم لیکلي دي پولیسو او په سیمه کې موجود اثري ځواکونو د مشاد ریډیو د تیرو رپورټونو سره سم په تیرو وختونو کې دوی ویلي دوی ژمن دي چې د هدف وژنو د قلنګونو د ټلیفونو او د بدامنۍ مخنیوی وکړي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال ریډیو ټولو مطالبه ته هر ځای لاسرسي ولري طریقه ډیر اسانه ده MASHAALRADIO دا ولي کې په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ور سره تازه کوي لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې د نوی تعلیمی کال پهلې دوته شپږ میاشتې پاتې دي خو د درسي کتابونو د چاپ سرکاري ادارا یا ټیکسټ بک بورډ وایي چې د پیسو د نشتوالي له وجې د سرکاري او شخصي سکولونو لپاره درسي کتابونه نشي چاپولې دغه لړۍ لزند سره مخامخ شوې ده په دې اړه زموږ همکار مجید بابر د خیبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ له ویاند نواز خان خټک سره مرکه کړې او په سر کې لغه پوښتلې چې د دې مالی بحران یا د مشکل بنیادی لامل څه ده
پدې کتابونو چې دا د 50 لک نه سیوا کوانټیټی وی د دې تعداد وی نه پدې اربونه روپې خرچه راځي نو ټیکسټ بک بورډ سره چې کم کم خپل فند جمع شو دا 1971 نه والی تر د دې دمو پورې نو دا فاندز باندې غوي دوه کال کتاب فری چاپ کو حکومت پیمنټونو کو تقریبا دا 600 ربر روپې ودل پاره کې ولګی دي ټیکس بک بورډ خپل خو پرنټینګ نشي کولای دا ډېر زیات تعداد وي دا مختلف پرنټر سټایل وکړ کیږي ټول ملکی نو دا پرنټر چې کتاب راوړو هغه صوبې کې حواله شو سکولونو ته دا غوي بلونه چې دا ټیکس بک بورډ سره پراتی دي وغي مختلف حربي استعمالي
او دا بلونه سمره دي
د تیر کال چې کم ټندرو دا غي مالیت ټوټل تقریبا 10 ربر روپې وو حکومت په لګه لګه باندې چې کوم پیسې راکړل ډېر فشار نه پس نو هغه 15 ربر روپې راکړل او 15 ربر تقریبا چری داله د 13 کال پاتې دي
اوس تاسو چې کوم ټینډر کړی دی نو هغه د څومره کتابونو چاپ کولو د پاره کړی دی او دا غي مالیت څومره دی
زمونږ چې د 13 کال کوم ټینډر نو هغه 50 لک کتابو دا غي 10 ربر روپې جوړې دي نو ظاهر ده چې روان ټینډر به دا غي نم سیوا ویزه کې چې د هر یو سیز قیمتونه ختلې دي نو اندازه ده چې 12 ربر روپو ټینډر با روان کال کی
نو چې اوس تاسو ټینډر کړی دی آیا چې کوم چاپ کوونکی کمپنۍ نه دي هغه راغلي دي دغه ټینډر کې برخه اخلي
پاکستان تاریخ د اکتوبر 4 د زمونږ د ټینډر ډیټ او په دې کې چا هم شرکتونه کوو لړې پیسې هم پاتې دي نه غم وای چې څو پر داغي دی کی تاسو مونږ ته نه کړی مونږ تاسو سره کار نه کوو بیا هم ټیکس بورډ چې کوم دې توصیه وکړه په دې ټینډر کې نو روان میاشتې داغي کې بیا دا ټینډر دی کی
کدغه کتابونه په دې مقرره مدت کې چاپ نشو د دې اثر بسوی په سکولونو باندې او د سکولونو په ماشومان باندې
دا رې نومبر شروع کیدونکې ده په کار دا و چې په دې ورځ باندې چې کوم زمون شیډیول دی مطابق ټینډر شوی مو یو پرنټینګ شروع شوی هم وي نو چې سو پر دا پیمنټونه شی دا ټینډرونه شی نو د صبح چې څومره ماشومان دی دا کم 500 لکو پورې کتابونه تیر کال ته لیدل نه بدیدل سیواوی نو هغه به ماشوم ته ملو نشي چې ماشوم ته کتاب ملو نشي نو تعلیمی چې کوم سیشن دی دا غي شروع کیدو سره ماشومان او دغه والدین چې کوم دی هغه د یو قسم پریشانه ښکار شي چې کتاب په سکول کې نوی ماشوم سره کتاب نوی او نو په مارکیټ کې وي.
نواسب چې کوم هر کال تاسو کتابونه چاپ کوي، آیا هغه کتابونه چې کوم ماشومان د لسم ټولګي نه پاس شي یا د نورو ټولګیو نه پاس شي، نو هغه کتابونه غین تاسو اخلي او نورو ته ورکوي؟
اکار هغه له دا و چې هغه دا څه قسم سټپس پورته کړی وي چې زوړ کتاب کم شلې درې نه وي کم روغ وي نه چې هغه اخستلې د ماشوم نه واپس او هغه د دې ډیمانډ نه چې کوم مونږ تر راکې دا غینې دا منفي کولې د تل رکولې نو د دې ډیمانډ بل لګ جوړې دو چې لګ جوړې دو نه دا غي مالیت یا دا غي لاګت یا بیا بیا کوم دې دا کمراتلا
د دې کال د پاره تاسو ته د تعلیم محکمې ډیمانډ کړې دی یا تاسو نه غوښتنه کړې ده؟
دا غي ډیمانډ او دا غي غوښتنه مونږ ته راغله ده د تیر کال نه کم دي او وجه دغه د چاغوي محکمه تعلیم دا وایي چې مونږ به زوړ کتاب چې کم څنګه تاسو وي ماشوم نه اخلو نو سبا پکې هغه هم استعمالي.
د خبر پښتونخوا د ټیکسټ بک بورډ لویان نواس خان خټک سره مدو مجید بابر مرکه اوریده.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پداسال کې چې د خیبر پښتونخوا چارواکي او هم شنونکي وایي چې د دې سوبې ته د وفاق لخوا د بجلی د خالص منافع پیسې نه ورکول کیږي او په قومي مالیاتي کمیشن کې هم د دې سوبې ته برخه نه ورکول کیږي. صوبایي حکومت په نتیجه کې له مالی بحران سره مخامخ شوی دی. د سوبې نگران اعلی وزیر پر استوي کې وفاقي حکومت ته یو ختم استولی و چې بقایا جات ورته ادا کړي، خو مرکز لا هم په هغه برخه کې کوم اقدام نه دی کړی. له همدې وجې د خیبر پښتونخوا حکومت مجبور دی چې د خپلو خرچو پوره کولو لپاره له بانکونو قرضې واخلي. نور معلومات شاهین بنیرې په دې رپورټ کې راکوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت د تیر سمودینه د مالی بحران سره مخ ته او نشي کولای چې د سرکاري ملازمینو د تنخواګانو او پنشن پیسې هم برابر کړي. ځنې پاکستانی رسنۍ وایي چې اوس نگران حکومت هڅه کوي چې له بانکونو قرض واخلي او حکومتي نظام ور باندې وچلوي. په دغه اړه بیګا مشال لري سره په خبرو کې له پیښوره خبريال علي اکبر ویل چې د پانګو د نشټوالي لکبل په صوبا او ځنګړې توګه په خوانی او قبایلی سیمو کې پرمختیايي هلې ځلې هم اغیزمنې شوې دي او د حکومت سره له بانکونو د پور اخستو بللار نشته دي.
په خیبر پښتونخوا کې د پنشن ډېر غټ بوج دی. د دغه په مت کې تقریبا 15.5 روپۍ ماهانه چې دی هغه خرچ کیږي. نورې څومره سرکاري خرچې چې دي هغه ملاو کې نو دا تقریبا سا 8 روپۍ چې ماهانه د خیبر پښتونخوا حکومت خرچی دي. د دغه خرچو پوره کولو لپاره زمونږ زیاتره انحصار چې دی نو هغه په وفاق باندې چې د انپسی په مات کې موږ ته کمې پیسې ملاويږي. بل دا د بجلی کم واجبات چې زمونږ د اغې سره دي او د تیل او ګیس چې کم دي. د تیر یو کال راسي خیبر پښتونخوا دغه خبره کوي چې را په وفاق باندې تر 100 ارب زیاتې پیسې دي هغه هم نه دي ملاو شوې.
په دغه اړه مو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د نگران وزیر فیروز جمال شاه کاکا خیل سره تماس ونیو خو بریالي نه شو. البته د اکتوبر په 16 په پیښور کې د نېشنل ډیفنس یونیورسيټي د یو پلاوی سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی اعظم خان ویل چې خیبر پښتونخوا په قومي مالیاتي کمیشن کې د 19.6% برخې حقدار دی، خدا محال ورتا یوازې 14.6% برخه ورکول کیږي. په دغه اړه سیاستوال او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی پخوانی غړی احمد کندی وایي چې صبح زکه د مالی بحران سره مخ ده چې وفاقي حکومت ورته خپل آئینی حقونه نه ورکوي او صوبایي حکومت مجبور شي چې له بانکونو قرضونه واخلي.
خاص کر نیٹ ہائیڈل پروفٹ کی منگتے پیسے نہ ملے ویگی لگیا دی دا نگران حکومت دے کے لاپور اگر چکم دا منگتے باغا 3 ارب روپے میاشتے ملے ویدے عام نہ ملے ویگی. بل این ایف سی کے چکم خبر شوی دی او بل دا ٹرائبر مرجر چکم شوی دا غینا دا منگ شیئر زیادی گی آ پیسے ہم لا نہ ملے ویگی لگیا دی دین علاوہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی آئل ماندے دا آغا نہ ملے ویگی لگیا. نو ویلو مقصد دا سمرا چی آئینی شکون دی خیبر پختونخوا پا دے کانسٹیٹیوشن کے چکم حق لری آغا خیبر پختونخوا تا نہ ملے ویگی لگیا دی. خیبر پختونخوا قرضے اگشتے شي خدا ټمپرری حل مستقل حل خدا دي زر نظر الیکشن شي نو حکومت راشي نو دا خبره ټیک اپ کی دی پاشه پدې نگران حکومت کې دا خبره ماته نه لګي چې دا حل ولري
په صبح کې د تحریک انصاف تیر حکومت هم وخت په وخت له بینکونو قرضې اخیستې دي چې سه واپس کړي او سلاوس هم د حکومت په ذمہ دي په پیښور کې خبريال عزیز بنری وایي چې په صبح کې خرابې امنیتی وضع او سیاسي بېقراری د صبح اقتصاد ډیر اغیزمن کړی دی او حکومتونه د اوږدمهاله پالیسیو پر ځای عارضي ګامونه اخلي چې ورسره مالی چارې نور هم پیچلي شوې دي
په افاق کې چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت دلته په صوبه کې هم زمونږ د نت هایډل پروفیټ یا زمونږ د اویل اینڈ ګیس یا چې کوم سټیټ ترانسفر راځي پای کې ډیر کمې راغلو دی به مسلسل قرضې اغستې او شو چون کې نگران حکومت ته انجی سره بانکونه غشن مرسته نه کوي د صوبې وسوم چې کوم بقایجات دي وفاق سره کاغه ورکې نو بیا به صوبې علاج شي نو سبه هدا پورې بهتر شي
د یادونه وردا چې د خیبر پختونخوا نگران وزیر اعلی د روان کال د سپتمبر په میاشت کې د یو خط لاري له وفاقي حکومت غوښتي وو چې د بجلی د خالص منافع فیډرل اکسایز ډیوټي او قامی مالیاتی کمیشن کې د ورتا خپل پوره برخه ورکي د صوبي وزیر اعلی اعظم خان په خط کې زیاته کړې و چې د کال 2013 راهسي په وفاق د بجلی د خالص منافع 1500 بلین روپې پاتې دي چې تر اوسه په کې صوبې ته یوازې 103 بلین روپې ترلاسه شوې دي
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروي
پسلور نیمو بجو
هارون باچا هنری گڑے
پپنزو بجو
د ولسی زادای او جمهوریت د څار نړیواله ادارې فریډم هاوس په خپل یو تازه رپورت کې چې روان اکتوبر میاشت خبر کړی د مصنوعي ذهانت د ناسم استعمال اغیزو ته په حقیقت نه کړی دا په رپورت کې راغلی چې ځینې حکومتونه د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو استعمال کوي چې د معلوماتو د کنټرول آنلاین سنسرشپ او نورو مقصدونو لپاره یې کاروي اداره وایي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کمه شوې ده او باید چې د دې لپاره دا موضوع حکومتونه جدي ونیسي او په دغه برخه کې کار وکړي تفصیل د ملیحې امیرزاده په دې رپورټ کې اورو
د ولسی ازادۍ او جمهوریت د سار نړیوالې ادارې فریډم هاوس په یو تازه رپورت کې ویلي چې د مصنوعي ذهانت جدیدو طریقو په آنلاین نړۍ کې انساني حقوقو ته ستونزې پیدا کړې دي فریډم هاوس د اکتوبر په 14 په خپور شوی رپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د انټرنیټ ازادي په 43 کال په مسلسله توګه کم شوې ده ادارې په رپورت کې ویلي چې په 22 هیوادونو کې د انټرنیټ د ازادۍ حالت خراب شوی او په 22 نورو کې ښه شوی دی په رپورت کې د ایران او چین ذکر شوی چې د انټرنیټ خپلواکي نه لري ادارې اندېښنه څرګنده کړې چې حکومتونه پر معلوماتو د کنټرول لپاره له اټوماتیک نظامونو ګټه پورته کوي او د آنلاین سنسرشپ مختلفو ډولونو ته وده ورکوي په رپورت کې ویل شوی چې د ناسمو معلوماتو خپرونکو د مصنوعي ذهانت هغو طریقو ته مخه کړې ده چې د تصویرونو آډیو لیکنو یا متن د بدلولو لپاره استعمالوي سو د حقیقت او فریب ترمنځ فرق ونه کړل شي د فریډم هاوس مشر مایکل جی ابراموویچ په بیان کې ویل چې مصنوعي ذهانت ښایي د سارنې سنسر شپ او د ناسمو معلوماتو د جوړولو او خبرولو لپاره استعمال شي د نوموړي په خبره دا اوس مهال مهمه مسله د ځکه چې انساني حقوقونه په آنلاین بڼه د استبدادي قوتونو هدف ګرځېدلې دي په ریپورت کې ویل شوی چې په لګ تر لګه 1400 هیوادونو کې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټیلیجنس استعمال د آنلاین ناسمو معلوماتو د خبرولو لپاره شوی په ریپورت کې ویل شوی چې د مصنوعي ذهانت نوې ټکنالوژي د شکونو د مخالفینو د بدنامولو یو لسی بحث ته اغیزمنولو لپاره استعمال شوی په ریپورت کې د پاکستان مثال ورکړل شوی چې د نهم مې د واقعاتو وروسته د سیاسي کشالو په وخت د تحریک انصاف مشر عمران خان د مصنوعي ذهانت په ذریعہ جوړه یو ویډیو شریک کړه چې پکې یو خزه د بلوو په وخت د پولیسو خلاف په مړانه درېدلې ښکاری ریپورت وایي د دې مقصد د بیانیه خبرولو چې په پاکستان کې خزه د پوزنا بلکې د غتر شاو لاړې دي
د مې په نهمه د الکادی ټرست په نوم د درغلې په یو قضیه کې د عمران خان تر گرفتاری وروسته د پاکستان په مختلفو خارونو کې د تحریک انصاف پلویانو د مظاهرو پر مهال یو شمیر کسانو پر پوځي تاسیساتو، دولتي او شخصي ودانو حمله وکړې او ورته زیان واړو. په پاکستان کې د ډیجیټل چارو یو فعال او کارپوه هارون بلوچ مشال ریډیو ته ویل چې نن سبا دور کې د ډیپ فیک او سنتټیک میډیا مسله ډیره سنجیده ده، چې د مصنوعي ذهانت په استعمالولو په جالي توګه یو ویډیو یا انځور جوړول کیږي. خو هغه ویل چې دا خوشبختي ده چې تر اوسه د دې په پاکستان کې دومره استعمال نه دی شوی.
داسې قسمه سیزونه لا په پاکستان کې دومره نه دي استعمال شوي، چې یو خوشبختانه یو ښه خبره ده او موږ غواړو هم نه چې داسې وشي. خو که د دې ناسم استعمال ته وګورو نو د دې پایلې ډېرې خطرناکې کېدای شي، په ځانګړې توګه د ښځو په معامله کې، څنګه چې تاسو د رپورټ ذکر هم وکړ، ځکه چې ډیپ فیک یو داسې ټکنالوژي ده چې ستاسو څومره آنلاین انځورونه موجود وي په هغو کې ستاسو تاثرات د الګوریتم په مرسته سره په ویډیو کې بدل کړي او بیا ستاسو د خولې څه هم پکې ویل کېدای شي چې تاسو به ویلي هم نه وي. که د ناسم معلوماتو خپرولو یا د منظم غیر مستند چلند خبره وکړو نو بیا د هغه وخت کاریدلی شي چې کله د الیکشن کمپاینونه وي یا مخالف ګوندونه یو بل هدف ګرځوي. نو په داسې کې د ډی فیک د استعمال اندېښنه زیاته ده چې ډېری منفي نتیجې به ولري.
اس قسم کی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ استعمال ہونے کا اندیشہ ہے اور جس کے ریپرکشنز بہت زیادہ ہوں گے.
د فریډم هاوس رپورت وایي که د ډیپ فیک یا د ژورې جالي ویډیو یا انځور وروسته پته هم لګي، خو بیا هم د معلوماتو په نړۍ ډېرې اغیزې لرلې شي. همدا خبره هارون بلوچ هم مشال ریډیو ته وکړه. نوموړي ویل چې په وقتی توګه ښایي خلکو ته معلومه نه شي چې یوه ویډیو جالي ده، خو هغه په ګنټو کې په آنلاین او وروسته آفلاین بڼه باندې خپره شي چې منفي نتیجې لرلې شي او تشدد ته هم لمن وهلې شي. په پاکستان کې د مرکزي خبریالانو اتحادیې فیډرل یونین آف جرنلسټ مشر شهزاده ذوالفقار مشال ریډیو ته ویل چې په پاکستان کې وار لمخه د بیان او اظهار په ګډون د رسنو پر آزادۍ کتغنونه دي، خو که د انټرنیټ آزادۍ اغیزمنولو لپاره د مصنوعي ذهانت هم ناسم استعمال کیږي نو پکار ده چې مخنیوي یو شي.
ریسرچ ادارې، ریسرچ، ایجوکیشن، غرض په هر شی کې انټرنیټ څخه فائدہ اخستل شي. او په انټرنیټ د ترو چې دی کته ارتفیشل انټیلیجنس استعمالوي او باندې په باندې مس یوز کیږي، ډیس انفارمیشن، مس انفارمیشن، نو دا ډېر زیات خچا لري، مشتک زبان هم دا خچا لري چې دا کیږي، دا شی به کیږي. اوس یو عام ویب سایټ دی حکومت خلاف خبر کی باید انٹرنیٹ
شہزادہ ذوالفقار ویل چې په سوشل میډیا سو غیر اخلاقی خبرې کوي، داغه لپاره خپل اصول دی او باید چې هغه استعمال شي، نور آزادی باید موجوده وي. د رپورت پاړه د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر مرتضی سولنګي مشال ریډیو ته ویل د هغه آئینی حیثیت دادې چې په حکومتي پالیسۍ بیان ورکول یې په دایره اختیار کې ناراضي. نوموړي د رپورت پاړه له سویلو ډډه وکړه، ویل چې دا د منتخب حکومت مینډیټ دی نو راتلونکي حکومت یې پاړه بیان ورکولی شي. خو د پاکستان پخوانیو حکومتونو په بیا بیا ویل چې په هیواد کې رسنۍ آزادي دي او هر یو تن د بیان د آزادۍ حق لري. فریډم هاوس په رپورت کې جمهوري حکومتونو ته وړاندیز کړی د شفافیت لپاره دی، د مصنوعي ذهانت استعمال منظم کړي، د سارنې اغیزمن میکانیزم جوړ کړي او د انساني حقوقو تحفظ ته لومړیتوب ورکړي. د دې ترڅنګ د آزاد انټرنیټ تحفظ وکړي او د رازداري داسې قوانین جوړ کړي چې شخصي معلومات خوندي پاتې شي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ.
لدی سره با د مشال رادیو مطالبه تاسو ته لاسرسي لا زیات اسانه شي.